سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سپینند د خالي ورځ د 2018 کال د مارچ 18 نیټه ده. د مشاله ورو دنن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل غړي کې مسافر سره ټاکل او شاهین بنې راي هر کله کو هله دا روغ جوړ او خوشاله وایست. د قبایلي سیمو بلوچستان افغانستان او د جرمني او امریکا د مشرانو د لیدنې په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. اونیز خبرونه د رنگونو نړۍ په دوه مینه کې ورته اورو. په پایل کې به شاهین بنې راي په دې وخت خبرونه وایي.
سره مشروم بده د وخت مهم خبرونه د قبایلی سیمو د ځکونکو وکیلانو د سازمان غړو ویل دي پاکستان کې پروانه سرشمیرنه کې د دوی سم شمیره نه کیږي. د کراچۍ پولیس وایي د ځانمرګي برید کوونکو په ګډون د لشکري جنگوي ډلې سلور وسلوال نیولې دي او د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی او ترکیې خبرداري ورکړې ده چې 15,000 پناه غوښتونکي به اروپایي اتحاد ته واستوي. د خبرونو تفصیل پرون پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت قبایلي سیمو ځینو زده کوونکو سیاستدانانو او وکیلانو د سرشمیرنې په عمل نیوکې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د سرشمیرنې په فارم کې دی د دوی لپاره بیل ځای وټاکل شي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم محسود د خبري غونډې نه وروسته مشال لیډیو ته وویل
زما قبایل خو ټول په ضلعو کې د جنگونو او د شورش په وجه پراته دي نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چکم شماریات وی اب اپومینیاریټی کې راشي اب کم شي.
د قبایلی سیمو د ځکونکو د سازمان مشر شوکت عزیز ویل دي چې حکومت غوښتنې نه مني نو بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. د کراچۍ پولیس وایي د ځانمرګي برید کوونکو په ګډون د لشکري جنگوي ډلې سلور وسلوال نیولې دي. پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ ضد مبارزې د څانګې یو مشر منیر شیخ ویل چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ښار د سوراب ګوټ او کیمیاړی سیمو نه دغه وسلوال نیولې دي.
یہ گروپ نے اس کو اپروچ کیا
دیوائی دی ڈلی دوی سر رابطہ وکړو د شپې چې کوم هدف وو هغه اړخ ته بوتل کېدو چرته بزان مرګي بریت خي خو سی ریډی ته کوم معلومات ترلاسه شون دوی د هغه د لارې معلوم کړی شول.
انفارمیشن جو سیٹی کی کو ملی تو ان کو انٹرسپٹ کیا گیا.
د نیول شوی یو تن پاړه چارواکو ویلي چې په شکارپور سیمه کې د لشکري جنگوي مشر دی د شکارپور په امام باړه شوی بریت کې هم لاس درلود. په کال 2015 کې په شکارپور امام باړه په ترهګر بریت کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي. د کویلي د تجارانو د اتحادیې مشرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د لارې د پرانستلو غوښتنه کړې ده. پرون پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت دوی ویلي دي چې دا وخت د دوی 1500 ګاډي ایسار دي چې له کبله د لوی مالی تاوان سره مخ شوي دي. د یاد اتحادیې ستر سکتر اقبال یوسف مشال لیډو ته ویلي دي که نور هیڅوم نه ویني حکومت د دغه ګاډو پر مخ لاره پرانیزي چې مالونه پرې بار دي. د افغانستان په خوست کې د ملي اردو پر کیمپ په موټر بمبریت کې یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د جمعې ورځې په سهار د خوست ولایت اړوند د صبریو پولیسوالۍ کې د ملي اردو د یعقوبیو خارګوټي پر کیمپ د غبریت شوی دی. چارواکي وایي په دې بریت کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 15 ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي په دې بریت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی او ترکیې خبرداري ورکړې ده چې 15,000 پناه غوښتونکي به اروپایي اتحاد ته واستوي. انخرین ویلي د اروپایي اتحادیې سره له هغه لوازنامې نه به بهر شي چې تیر کال په مارچ کې شوې وه او پر اساس یې تر ډېره حده اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د تګ مخنیوی شوی و. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سبیلو بیگا ویلي دي انقره هغه زرهاو غیرقانوني کډوالو او پناه غوښتونکو ته لار خلاصه کړه نو په برسلز به سر وګرځي. د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ سیاسي کړکیچ تر هغې وروسته زیات شو چې هالند د ترکیې د دوو وزیرانو تالته په سیاسي غونډو کې د ګډون اجازه ورنکړه. د یمن په مشرقي ساحل په یو کشتۍ په ډزو کې د سومالیا 260 پناه غوښتونکي وژل شوي دي. یمنی چارواکي ویني شاهدین وایي دغه پناه غوښتونکي چې د ملګرو ملتونو اسناد ورسره وو د یمن نه سودان ته په سفر وو. په دوی باندې د مارچ په 14 نیټه د یمن د مغربي صوبې هودیدا د ساحل سره د یو جنگي هلیکاپټر نه ډزې شوي دي. په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي دي چې د برید له ځایه یې 200 مړي راایستلي دي. د دې خبرې لا سپیناوی نه دی شوی چې دا برید چا کړی دی. په یمن کې د یاغیانو سبا خبري ایجنس تور لګولی دی چې دا برید د سعودي عرب په مشرۍ فوجي ائتلاف ترسره کړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ د فوجي ائتلاف ویان جنرال احمد الاسیری ویلي چې د مارچ په 14 نیټه یې په حدوده سیمه کې څه قسمه برید یا عملیات نه دي ترسره کړی. د ایران یو عدالت د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور ته د حکومت پر ضد د پروپیګنډې په تور د بند سزا ورولې ده. د اپوزیشن ډلې پرون په خپل ویب پاڼه ویلي دي چې فایزه هاشمی ته د عدلي او پاسداران انقلاب پر ضد د انتقاد له کبله د شپږو میاشتو د بند سزا ورول شوې ده. 55 کلنه فایزه هاشمی په ځانګړې توګه د عدلي په مشر تنقید کوي. په ایران کې اصلاح غوښتونکي په عدالتونو تور پورې کوي چې د ضمانتونو ورکولو په بدل کې له خلکو مالی ګټې اخلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د یوکرین جګړه یو سوله ییز هواري ته اړتیا لري. په یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د جرمني د چانسلر انګلا مرکل او د فرانس د ولسمشر فرانسوا اولاند سره د لیدونو وروسته یو خبري غونډې ته وویل چې هغه د یوکرین د جګړې سوله ییز هواري غواړي. مرکل خبري غونډې ته وویل باید د روسیې سره اړیکې ښه شي، خو ولې د دغې وړاندې د یوکرین د بحران هواري مهم دی. او د امریکا د عدلي وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړي چې ویلي وو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده. د امریکا یوې حکومتي سرچینې رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې د ډونلډ ټرمپ ادعا تایید کړي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه
مولا شاهین بنیر واوریدل. د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر وایي د رواني سرشمیرنې په لړ کې په 63 ضلعو کې کور شمیرنه پای ته رسیدلې او سرلننه به سړي شمیرنه پایلېږي، خو په قبایلي سیمو کې فعالان وایي د سرشمیرنې په فارم کې د یو بله خانه شامله کړې سي چې پکې د یو کس د اصلي وطن ذکر وي. خو داسې ولې غواړي؟
قبایل خو ټول په ضلعو کې پراته دي، نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کم شماریات وي آبه په مینیاریټي کې راځي، آبه کم شي.
هلته بیا بلوچ ملت پاله وایي د رواني سرشمیرنې نتیجې به په مشروح ته توګه ومني، شرط یې څه دی؟
های کورٹ وی دی چې افغان کډوال با نشمارل کیږي او له بلوچ مشتو سیمو به کورشوی خلق با په کورشمیرنه او سرشمیرنه کې شامل وي، نو بیا یې مونږ منو.
د جرمنی چانسلر انګلا مرکل وایي هیواد به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
Deutschland wird sein Engagement in Afghanistan.
جرمنی په افغانستان کې خپل ماموریت ته ځکه ادامه ورکړي چې موږ لا هم مطلوبي مرحله ته نه یو رسیدلي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو او په دوه نیمای کې د نړۍ رنگونه وړاندې کوو. او سم خبرونه د پالي پر د پاکستان شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا ویلي د دې هیواد په 63 ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سرته رسیدلی او سرلننه به په همدغو ضلعو کې سرشمیرنه پیل سي. نوموړي وویل لومړۍ مرحله به د اپریل تر 15 دوام ولري او بیا به دوم پړاو شروع سي. هغه په خبري غونډه کې په پنسل سره د فارم ډکولو پر راپورته شوی لانجه هم خبري وکړې. تفصیل به د اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر خبري غونډې ته د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل چې دا وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل پیل شوی او د قبیلی سیمې او رغزې ایجنسۍ بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پنجاب په 63 ضلعو کې د کورشمیرنې عمل پوره کړی شوی او نن د خالد ورځې نه په دغه یادو سیمو کې د سرشمیرنې عمل پیل کړل شو. د نوموړي په وینا چې لومړی د سرشمیرنې په فارم، دویم کې اے د نارینه، بی د زنانه او سی خانه د نرغزیانو لپاره وه، خو اوس چې سپریم کورټ او د لاهور هایي کورٹ حکم ورکړو نو په فارم کې سلورم نمبر خانه د مازور سړی، پنځم نمبر د مازوري زنانه او شپږم نمبر د مازور نرخزي لپاره جوړه کړې شو او دوی په اوس په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. د آصف باجوا وینا و چې په دې موقع د فارم د ډکول په حواله ځینې شکایتونه مخې ته راغلي وو چې ګنی فارم په کچه پنسل ډکول کیږي د کومې د مخنیوي لپاره چې دوی هدایت جاری کړل.
پہله دن جس دن ہماری خانہ شماری ہوئی تو ایک دم هم شور مچ گیا جی
دی وای پلمڑے ورس پکم ورس چی کورش میرا نشور شو نو یو شور جوړ شو چی و زنان پ پنسل باندې فارم ڈکوی نمو پ فوری توگا دهغه نوٹس واغس او خپل سپروایزر او پوزی سپروایزر ته مو ہدایت جاری کړل چی د پنسل کارولو بیخی اجازت نشتا اوس پ پوزی سپروایزر او زمو سپروایزر دی خیال ساتي
اب اس چیز کا دھیان دونوں رکھیں گے ہمارے سپروائزر بھی اور فوجی سپروائزر بھی
د شماریاتو د ادارے پ وینا روانہ سرشمیرن او کورشمیرن پ دو پڑاونو کی کیگی لمڑے پڑاو د پنزل لسم مارچ نا شورو شوے او تر د پنزل لسم اپریل با روان وی او دویم د سرشمیرن پڑاو بد پنزوشتم اپریل نا تر د پنزوشتم مئی پوری روان وی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
حالتا د پاکستان نور سوم په چیر د پبلوسان کم سرچ مرنه روانه ده په دیاله بم ریپورت لرو په پاکستان کې د سرچ مرنه لومړی مرحله روانه ده خو په دیاله د قبایلی سیم فعالین زین اندیشنې او غشتنې لري د جمعې پر ورځ هم په دې لړ کې په پېښور پرس کلب کې د فټاز د کونکو سازمان تر تنظیم لاندې غونډه وشوه پر دې مهال حکومت او غشت سو چې د سرچ مرنه په فارم کې دی یو بل خانه ورزات کړی چې په کې د شمیرل سی وکاس د اصل وطن ذکر وی د ریپورټ نه د فاټا زیاتره خلک په نورو سیمو کې پراته دي او کدا چې ونه سي نو ویره لري چې د قبایلی سیمو آبادی به شایي کم او شو دلته تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
په دغه محل د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د قبایلی سیمو لپاره د سرشمیرنې په دستاویزاتو کې یو ځانګړی خانه جوړ کړل شي چې د سرشمیرنې وروسته د قبایلی سیمو د خلکو کره شمیره را مخې ته شي
په دې فارم کې د یو داسې کالم پری دی چې په هغه کې د دوی د اوریجن چې کوم د دوی د شناختی کارت د ډومیسایل پته ده د هغه ذکر پکې کیږي نو زما قبایل خو ټول په ضلعو کې د جنگونو او د شورش په وجه پراته دي نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کوم شماریات وي آبه په مینیاریټی کې راشي آب کم شي چې سبا دوی ویلی شي چې مونږ د 2017 کې چې کوم شماریات کړی دي پغه کې د قبایلو څلوېخ لکه دي یا 50 لکه دي حالانکه قبایلو شماریات کا تاسو وګورئ نو هغه د 13 پنځو کلونه چې کوم اندازه ده د 1 کروڑ نه د بره دي
د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي هغوی به د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو او نورو قبایلی مشرانو سره د دې ستونزې په اړه مشاورت کوي او هڅه به کوي چې د سرشمیرنې په چارواکو خپله غوښتنه ومني
دوی دا وی چې مونږ تاسو په کم ځای کې وای ک په خیبر پختونخوا کې په ګل آباد کې وای ک په پېښور صدر کې وای ک په کراچۍ کې په صدر کې وای ک په لاهور کې کم ځای کې وای تاسو په مغه علاقې سره شمار کېږي مغه حلقه سره آبادی به کم زمونږ راشي نو زمونږ ته بیا ارس کم شي پهل مونږ خټه پارلیمنٹرین سره ورجو مونږ باغې ته وای چې یاره تاسو دا خبر ورسوي کا غیر چرته عمل درآمدونه کو مونږ به احتجاجي لار اختیار کوو
یاد دی وی چې په پېښور کې د اپیکس کمیټه په یو تازه غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلی سیمو نه په اریزی توګه بی ځای شوی یو کم نوی فیصد خلک خپل سیمو ته واپس شوی دی خو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان یو پخوانی غړی منیر اورکزی د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې زیات قبایلی خلک د ژوند د اسانتیاو د نشوالي په وجه په خپل سیمو کې نه اوسیږي
کدانو منا دشمور کی نو کبیرو بو اخپلا تیرشن شمور نا هم کم خلق روش اوسا شکدائی سے کبیل 93% واپس لوڑ دی او 87% واپس لوڑ دی لکا کلیر دا دیکھ شک نشتو سے لکا ملیٹنٹس نا 9% کلیر دا خر کل تلی نہیں خال کو حالت کورونا ٹول ڈیمالش اڑانگ حالت بجلی نشتو حالت اوبر نشتو حالت اسکول میں نشتو حالت اسپتال میں نشتو
یاد دیوی چی دا مارچ پا پینزل لسما دا پیلشوی سرشمیرنی پا لمری پڑاو کی یوازی او رگزی قبائلی سیما شامل دا او پا پاتی شپگو نورو قبائلی ایجنسو کی با دا اپریل دا پینزل لسمی نیتینا پا دویم پڑاو کی دا سرشمیرنی عمل ترسر کی گی غلام غوس مشال ریو پیخور
دا خو د قبایلی سیمې د مدني فعالانو غوښتنې او اندېښنې خلته بیا بلوڅ ملتپاله ګوندونه هم د سرشمیرنې په اړه باندې اندېښنې لري دوی وایي په صوبه کې روان حالات د سرشمیرنې لپاره مناسب نه دي دوی زیاتوي د دې امکان شته چې د سرشمیرنې د نتیجو له منلو انکار وکړي خو صوبه حکومت بیا وایي د سرشمیرنې بهیر به په پوره توګه شفاف وي پوریوال کاکړ په دیړه ریپورت لري.
په بلوچستان کې بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د پاکستان مرکزی حکومت د دوی پر اندېښنو سربیره په صوبه کې د سرشمیرنې بهیر پیل کړی دی. دوی وایي یوازې د امنیت نشتوالی نه دی، بلکې دوی درې مهمې اندېښنې لري. د صوبې پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل مشال رادیو ته وویل یوه اندېښنه دا ده چې د صوبې له یو شمېر بلوچ میشتو سیمو خلک بې کوره دي. دویمه دا ده چې په یو شمېر ضلعو کې د امنیت مسله ده، او درېمه دا ده چې په صوبه کې به میشت افغان کډوال هم ثبت کړل سي. سردار اختر مینګل وویل د دې امکان سته چې دوی د سرشمیرنې نتیجې ونه مني.
ہائی کورٹ
وی دی چې افغان کډوال با نشمارل کیږي او له بلوچ میشتو سیمو به کورشوی خلک با په کور شمیرنه او سر شمیرنه کې شامل وي، نو بیا یې مونږ منو. خو کوم په دې اړه شکمن شو چې افغان کډوال هم شمیرل کیږي او به کورشوی بلوچان نشمارل کیږي، نو مونږ به په هیڅ صورت د دې سر شمیرنې نتیجې ونه منو.
د صوبې په اتحادي حکومت کې د شریک نېشنل ګوند مخکښ ډاکټر اساق بلوچ هم سردار اختر مینګل ته ورته اندېښنې څرګندې کړې. ډاکټر اساق بلوچ وویل د سرشمیرنې د ادارې چارواکو په خپل ویلي چې شاوخوا یوولس ضلعو ته به د سرشمیرنې لپاره کارکوونکي ډېر په ګرانه ځي. ده وویل په ځینو سیمو کې خو وار له مخه دا کارکوونکي تښتول شوي دي.
په اواران کې استادان وتښتول شو، په کیچ کې وتښتول شو، او په نورو سیمو کې دې ته ورته پیښې وشوې. نو چې په یو ځای کې داسې بیره خپره شي، نو بیا نورو سیمو ته هم کارکوونکي نه ځي. هغوی به څنګه لاړ شي چې د ژوند له خطر سره مخامخ وي او پوره امنیت نه وي ورکړل شوی؟
د بلوچستان د حکومت ویاند انوارالحق کاکړ مشال راډیو ته وویل بې کوره سوي خلک چې هر ځای وي خو په سرشمیرنه کې به شامل وي.
دا هغه شمیر خو په هغه علاقو باندې کې چیرې چې دوی خپل نیو یاستوګ جوړ کړی ده، او ورسره الته به دوی دا اختیار ورسره شته چې دوی دا ورته ووایي چې په اصلا موږ یا په ډډره بوختي یو یا د کولو یو یا د خوزداد یو یا د مستول یو هر منځکاره علاقه چې دوی وي څه حد پورې چې دا نور قوتونه دي کوم چې د شتګر د شر پسند قوتونه دي کوم چې دا د شواري په دغه کې عمل کې رخنه جوړوي. هغوی دپاره د حکومت ډېر کلیئر پالیسي ده، کتن د دې اجازت به موږ نه ورکوو. زموږ پیراملټري زموږ دا نور لا انفورسمنت ایجنسیانې څونه چې دي دا ډېر د هلته په خپل ځایو موجود دي.
انور الله کاکړ زیاته کړې چې د بلوچ ملتپالو دا اندېښنه بې ځایه ده چې په صوبه کې میشت افغان کډوال به د ځایي خلکو په توګه وشمیرل سي.
موږ دا کوشش دی چې خپل هیډ کاونټ وکړو چې پاکستانیان په نفر کې څو دي، او موږ خبر دا نه غواړو چې څه غیر پاکستانیان دي، کاغه ایرانیان وي، کاغه افغانان وي، کاغه بنگالیان وي. دا تر دې ځایو کې ډېر غیر پاکستانیان راغلي دي، خو د هغې دپاره یو میکانیزم کوم چې پاسبل دی هغه جوړ شوی هم دی، او موږ به دا انشور کوو چې نان پاکستانی پیدا کړي.
دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د کور او سرشمیرنې د بهیر په لومړي پړاو کې د بلوچستان د کوټي، ژوب، سیوی او مکران ډویژن په اول ضلعو کې په کار پیل شوی دی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
په کراچي کې پولیسو د جمعې پر ورځ څلور کسان نیولي او ادعا کوي چې دغو کسانو د برید کولو تیاری کوله. د ترهګریزې څانګې چارواکو په کراچي کې د خبرې غونډې پر مهال د نیول شوو کسانو تعلق له ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکرې جنګوي سره ښودلی. پولیس دا ادعا هم کوي چې په نیول شوو کې یو هم د شکارپور ښار د لشکرې جنګوي مشر دی چې هغه په امام باړه په سوی برید کې لاس درلود. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ مبارزې څانګې یو مشر ایس ایس پی منیر شیخ وویل چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جمعې په ورځ د خار سورابګوټ سیمې سره نږدې عبدالعزیز نومې تن او د کیماړې سیمې نه اسلم ګل نومې ملزمان نیولي دي. څوک چې د لشکر جنگوي سره تعلق ساتي او عبدالعزیز د شکارپور امام باړې په برید کې ککړتیا لري. دې سره سم په یو بله کاروایۍ کې دوه نور ملزمان اسدالله او عبیدالله هم د خار سوپر هایوې سره نږدې سیمې نه نیولي او دې ټولو په شریکه د ځانمرګي برید تیاری
کوو.
د شپې چې کوم هدف وو هغه اړخ ته بوتلل کېدو چې چېرته به ځانمرګي برید کوي. خو سی ټی ڈی ته چې کوم معلومات ترلاسه شو نو دوی د هغې د لارې معلوم کړی شول.
انفارمیشن جو سی ٹی ڈی کو ملی تو ان کو انٹرسپٹ کیا گیا.
د منیر شیخ په وینا چې د نیول شو وسلوالو د ولقین لاسي بمونه یوه تماچا او ګولې هم ترلاسه شوې دي. د ذکر ده چې په شکارپور امام باړه په 2015 میلادي کال د جنوري په میاشت کې برید کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي وو. ملړخته هم د جمعې په ورځ د ترګرې مبارزې څانګې یعنی سی ٹی ڈی مشر راجا عمر خطاب د چودھری اسلم د وژنې په اړه د جوړې ګډ پلټنیزې کمیټې د راپور په اړه وویل چې د پولیسو په پخواني مشر برید یو ځانمرګي برید و چې لپاره یې د هغه خپل ساتونکي کامران ټول معلومات د لا قانونه ګرځولې شوې ډلې مشر نعیم بخاری ته ورکړي وو او د دې برید لاندے کامران خپل ځان په 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو.
جب چودھری صاحب پہ یہ واقعہ ہوا تو اسے کچھ دن پہلے
دیوائی چې چودھری اسلم کله د امریت کې دونو سورو دیولان دی هغه د خپل ځان د 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو او په بیلابل وختونو کې باکسر د ملګرو سره په ناستی کې چودھری اسلم ویل چې په هغه به د بم د لارې بریت کیږي. د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې دا هر صدا هغه راپور برخه ده چې د مہران ټاون نه نیول شو ملزمانو نه د پلټن وروسته تیار کړل شوی دی. په 2014 میلادي کال د جنوري پر 9 نیټه د پولیسو د پخوانی مشر چودھری اسلم په گاڑی ځانمرګي بریت شوی وو چې پکې د هغه د ساتونکو کامران په شمول سلور کسان وژل شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبر بشم خاله چې د تجارت او اتحادیې مشرانو له پاکستان حکومت غوښتي چې د تورخم لارې خلاص کړي چې دارنګا حالته ایثار د دوی ګاډیانی راوړي. د دوی په نه 1500 ګاډي په کولو بار د افغانستان غاړې ته ولاړې دي چې له مزار شریف کوله راخسته و. د دې ټولنې مشرانو د دې ټولنې جنرال سیکرټري اقبال یوسف د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سر خبري کړي او زموږ همکار غلام غوث ورزخه د دوی غوښتنې پوښتلې.
منګه چې کوم کنټریکټ کړی دی د سیمنټو فیکټرو سره یا د نورو فیکټرو سره هغه مال ټول ایثار شولو چې ایثار شولو زمونږه هغه د کروڑونو روپے کنټریکټ چي دی یا خو هغه کینسل شي بلې کیسه دادا که چیرې دا ګیټ اوس خاص هم کړلی شي د هغه ډیلیوري پیریډ چې دی هغه پورا دی نو موږ به څه چل کوو چې دې باندې به لیټ ډیلیوري چارجز ورکو هغه یو ودینا علاوه نقصان دی. نو موږ دا واړو ټولو ته دا پاس کوو موږ چې یاره دا چلو کې چې دا ګیټ دومره موږ ته خلاص دی چې زموږ دا لوډیډ گاڑی را پوری شي
ټول به څومره گاڑی رایساری یا د دې روزګار سره د کویلو د روزګار سره څومره ټول خلک تړلي دي.
دا اوس چې کوم گاڑی ویلاړ دي چې د دې کې 60 ټنه مال دي دا 1500 گاڑو کې صرف نقصان دي چې موږ ته پته ولګیدا چې دا انلیمیټډ بند شو ټوټل 4.44 کروڑ روپے چې دا ټریډر ته نقصان دي. دا بندې دوه د وجه صرف هغه گاڑی چې کوم ویلاړ دي یو گاڑی دا میزر نه رواني دي نو تر هم پر هغه څلور ورځې اخلي تاسو پته ده او څلور ورځې کې چې څومره گاڑی لوټ شي واخ روان شو. نو مونږ حکومت سپورټ کړی دی چې مونږ افغانستان یو سورس تا تبل را پیدا کوي چې دغه لاجستیک تیز دی ته چې انډونیشیا نه کوئی لا راوړي نو تا ته څور له سورځي جیا ځالي لګیا دی او زه چې دلته نه راوړم تا ته پدری ورځ کې هغه مال راوړم سم په څلور ورځ کې راوړم سم او تا ته سیم سپیسیفیکیشن در کوم چې کوم ته انډونیشیا نه دی مال اخیستو او ته مانه مال مطلب چې پارزان ریټ اخلي لګیا دی دم د حکومت پاکستان په چته کنه بل څه خونه دی.
تورخم کولاو شیدا تاون براو گز
کتور هم کولاو شو په دڅو رزه کې چې د مال مطلب چې ډراوران چې دی پوری نشو تنگ نو کې دیشي چې موږ څنګه څه گزارو شي او څنګه څه موږ د تاوان بچي هغه کې وجه بنیادی دا ده چې هغه مال به موږ واپس نکو اور زمونږ ته بدا تقریبا د مین خو هغه 30 کروڑ روپے دي چې کوم فریټ باندې موږ ورکو نو هغه به زمونږ بچت
د بشری حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ قوانین کافي نه دي او اوس هم په ښوونځیو او مدرسو کې ورته جسماني سزاګانې ورکول کېږي. د رواني چارو پوهان وایي پر زده کوونکو تشدد کول منفي اغېز لري او پایله یې دا راوځي چې په ټولنه کې سخت دریځي او تاوتریخوالي ته موقع برابرې شي. منور شاه معلومات راکوي.
په دې وروستیو کې د سند صوبایي حکومت یو قانون جوړ کړی چې تر مخه یې د زده کړو پر مهال د ماشومانو په وهلو او زورولو بندیز لګول شوی او چې کوم استادان د دې خلاف ورزي کوي نو هغوی ته به سزا ورکول کیږي. په ماشومانو تشدد یا کال پورل پنیشمنت ستوای د پاکستان انساني حقوقو وزارت یو چارواکي محمد ابرار په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا هغه سزا ده چې کوم د ماشوم ته د خودنی یا د ډیسپلن په نیت باندې موږ ورکو. یعنی دا فرق لري د ماشوم عام وهلو ټکولو کې او دغه نیت باندې چې د ماشوم وخی چې د سو خیمه یا د زپوی کما یا د تمیز خیمه دا غي ده پر نو دا چې کته سو ګورې نو په کورونو کې هم شته دا سیزه او په سکولونو کې هم شته دی او د دې زیات دغه چې کوم دی انټنسټی چې کوم دی نو هغه په مدرسو کې تاسو ته ملایي.
محمد ابرار زیاتوي چې که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو پر مهال د ماشومانو وهلو د مخنیوي قانون نشته خو صوبایي حکومت په سکولونو کې په ماشومانو د تشدد د مخنیوي امر کړی دی. د نوموړي په وینا دا مسله په مدرسو کې ډیره زیاته ده. هلته د مدرسې یو پخوانی زده کوونکی بختور خان چې دا مهال ټیلری کوي وایي د وهلو ټکولو له وجې ترې سبق په نیمه کې پاتې شوی دی.
د مدرسې د سختۍ د وجې موږ بیا لکه زه چې بیا دغه درالم بیا ډېر زیات بیمار هم شوم دغه شو دا وجې نه بیا موږ پرې خو د سبق دینه ډېر ماشاءالله حفظ ډېر تقریبا 15 شپارو پورې ما حفظ کړو. وړې وړې غلطۍ باندې به درز مارو وال به سختي به د غفار وختي به تقریبا مانځه نه مخکې او پاسېدل نو هغه کې هم ډېره زیاته دغه واړو به ماشومان د خوب به راتلو نو بس هغې کې به سپارې به یا به د جاکسي د خوب درلی نو بس بیا به استاد شاته ولاړو نو یو خراب به دیوان طرف ته به ملا لګېدل هغه کرسۍ چې ورته یا کرسۍ جوړه کړي دغه شان تر قرآن به هم نیولی وو او لږ معمولي به د سټیوټ وو او دغه دیوال طرف ته به هم داسې ډډه لګولې وه نو بېخي به د خپل کار پرېښود.
بلخوا د حاجي شریف ګل درې ماشومان چې په سهار کې اسکول او مازیګر کې مدرسې ته ځي دی وای
یاره دا زبا ته دا خبر او کوم په دې په ماشومان په بارا کې چې ګورا کمزه کی وي دا به ال ساده دی دا چې په دې باندې خامخا پریشر یو دا غي نو دا به انا سږي کی ګورا که په مدرسې کې او په جمعات کې نو د دې والو د لاندې ګورا د مدرسې ماشوم چې کم دی هغه سبق زکې زکه چې هغه پابندې دي او استاد سره ترغه کوي په اسکول کې و چې ګورا مده هغه ته نو اره او استاد نه ته پوښتنه کوي ماشومان ته خوشي ګرځي وي چې وري چاره سو ته وایو نو دې باندې دا غره پابندې د پوالو باندې پرغه باندې په استاد هم ته په آرام باندې نه زه بچو ورو خپل خوغه کې چې کوي.
دا راز د یوې مدرسې استاد حافظ محمد بلال وای چې په خپلې ډېر په سخته سبق ویلې او دا نظر لري چې د زده کړې په وخت وهل کم او دباو زیات پکار دی.
من چې کوم وخت کې لکه هپس کو کنه دا ما تقریبا چې کنه 94 کې هپس کړی دی کنه هغه وخت خو چې کوم ډېر زیات سخت ترتیب وکړ هغه وخت یو منګه نازیره نه ویله بس یو قاعده به راته پڑھاو کړل په هغه باندې به منګه قران مجید خپل زده کو هغه وخت خو به چې کوم نه قاریان ډېر زیات سزاګانې ورکول هغه وخت به چې کوم یو قسم کورسي غونډه کې واغې ته جوړه کړل په شې دیوال ته او یا به چې کوم نه مطلب په چوکه باندې به سزا ورکړ یا په ډنډي باندې کنه نو وال خو چې کوم دی لکه مطلب ډېر وال نه دی په کار ځکه چې ډېر وال سره چې ډېر ماشومان منګه دې کنه ډېر والو سره چې کوم دې ماشوم اکثر سبق فرید وال چې کوم دې بس خپل اندازي مطابق پکار دي اسی ماشوم د کډباو کې ساتل پکار دي.
بلخوا د زهني ناروغيو ډاکټره مديها اصغر وای جديد تحقیق ثابته کړي چې په زده کړو کې وهل ټکول او تشدد ماشومانو ته هیڅ ګټه نه رسوي بلکې منفي اثر پرې کوي.
کارپورل پنیشمنت په یو لحاظ سره خبره نه ده ځکه چې دا ماشوم ته ډېر سخت ذهني تشدد ذهني اذیت ورکوي ذهني تکلیف ورکوي او دې سي سره بیا ماشوم حقيقي خونه خو هغه کې دنه چې کوم تبدیلی خوې مونږ غواړو چې خبره دا ماشوم زده کی بیا ماشوم هغه شي نشي زده کولی بلکې هغه مضمون سره نفرت پیدا شي وې یو ماشوم وړو کې غلطیو کې بیا هغه ته مونږ دومره خبرې وهل ټکول نو دا برداشت چې کوم دی دا یو قوم نه قوم جوړي او غنی کدا برداشت یو قوم نه یو ماشرین او باسي نو اغی نه بس دا تاسو بیا دا ګوره چې دین بیا س جوړیا خو بیا کوم نه دی.
د انساني حقوقو کارکونکو وایي په کار دی چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ او په خاص توګه د زده کړو په وخت د تشدد د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانين جوړ کړل شي.
د منور شاه رپورټ مو اوریدی او په دومره نمای کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د جرمني د افغانستان په اړه کړي خبري هغه دراورو او د رنگونو د نړۍ رنگونو ته به هم در باندې واورو. خو اوس به شاهین بنرای د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د یو مهم خبرونه، پاکستان کې په دریش په تزلو کې د کور شمیرنې عمل سر تر رسیدلې دی او د نن څخه په دغه سیمو کې د سر شمیرنې لړۍ پیل شي. د کراچۍ پولیس وایي د یو ځان مرګي برید کوونکي په ګډون د لشکر جنگوي ډلې سلور وسلوال نیولې دي. د کویلې تجارانو د اتحادیې مشرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د لارې د پرانستلو غوښتنه کړې ده. پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت دوی ویلي دي چې دا وخت د دوی 1500 ګاډي ایسار دي. د افغانستان په خوست کې د ملي اردو پر کیمپ په موټر بم برید کې یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی او ترکیې خبرداري ورکړې ده چې 15,000 پناه غوښتونکي به اروپایي اتحادیې ته واستوي. د یمن په مشرقي ساحل په یو کشتۍ په ډزو کې د سومالیا 20 پناه غوښتونکي وژل شوي دي. د ایران یو عدالت د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني لور ته د حکومت پر ضد د پروپیګنډې په تور د بند سزا ورولې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د یوکرین جګړه یو سوله ییز هواري ته اړتیا لري. د امریکا د عدلیې وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړي دي چې ویلي وو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده.
شاهین بنری زخم د خبرونو لنډیز واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي احمد الله ورته کتنه کړې ده.
نیبات ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې حکومت او پارلماني ګوندونو ترمنځ د ایوینې میاشتې مذاکرات ورستو فوزي عدالتونو موده 2 کالو لپاره په غزولو اتفاق وکړ شو او د لړکی با بیل د راتلونکي ګل په ورځ د قومي اسمبلی او د نهه په ورځ د سنت نه منظور کړی شي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د مذاکرات او سلام مشورې ورستو فوزي عدالتونو موده په غزولو متفق شوي دي. هم د جمهوریت حسن دي چې ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې خپل خپل ریز وړاندې کړو. پیپلز ګوند خو ټول ګوندیزه غونډه هم راو بلله او نه نکاته یې وړاندې کړل او حکومت په یو موقع هم د زور زبردستۍ کوشش ونه کړو او د یاد ګوند په وړاندې کړی شو نکاتو یې غور وکړو. ورسپانه لیکي چې په 2015 کې فوزي عدالتونه د 2 کالو لپاره جوړ کړی شو. اوس یو وار بیا یې ورله موده وغځوله. نو حکومت له پکار دی چې یاد عدالتونه خپل موده پوره کولو پورې دی سیول عدالتونه د دې جوګه کړي چې په ښه توګه کار وکړي چې په راتلونکي کې د فوزي عدالتونه ضرورت را پیخ نشي او اولستا انصاف د فوزي عدالتونو په ځای د عامو عدالتونو نه ترلاسه شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په 13 کلونو کې ترهګری ډیره زیاته شوې وه او یو وشتم آئینی ترمیم تر لاندې پارلمان په ترهګری قابو موندلو لپاره د 2 کالو لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړه او د دې فیصلې ښې نتیجې رامخې ته شوې. او درسته نړۍ دا وایي چې 3 کاله وړاندې په نسبت دا وخت په پاکستان کې امن وضع ډیره ښه ده خو په مکمله توګه د ترهګری خاتمه کول لا هم پاتې دي. ورسپانه لیکي چې موجوده وخت کې د فوزي عدالتونو موده غزول ضروری وو خو چې کله هم په ملک کې په ترهګری قابو وموندلی شي نو دا عدالتونه د ضرورت نه بیا یو ورځ زیات نه دي پریښودل پکار. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د پاکستان او هند د انډس واټر کمیشن 2 ورځنۍ غونډه د 6 مارچ نه په لاهور کې شروع کیږي. ورسپانه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اوبو اجارهداري پښخړه کې دونکو د غونډه ډیره د اهمیت وړ ده ځکه چې د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په مسله خبرې اترې د ځنډ ښکار وي کوم چې یو واري بیا شروع شوې. ورسپانه لیکي چې هیله ده چې دواړه ملکونه بعد خبرو اترو د لړۍ پر راتلونکي کې هم جاری وساتي ځکه چې د سیمه کې د امن او معاشي قلارۍ لپاره د پاکستان او هند ترمنځ د هر قسمه شخړو هواري ضروری ده.
او د نړۍ مطبوعات
ڈوچے ویلے په پاکستان کې په سرمیرنا او د سیاسي او اقتصادي نقشې په بیا راښولو کې د دې په کردار رپورټ خپور کړی دی. ټایمز مجلې په بلغاری کې د هغه افغان کډوالو ماشومانو په اړه لیکنه کړې چې دغه هیواد په بند کې ساتلی او اوس یې افغانستان ته بیا لیږي. شاهین بنری د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈوچے ویلے پخپل یو راپور کې لیکلی دی چې په پاکستان کې خواو شاشل کال وروسته سرشمیرنه کیږي او داغې لپاره هم لوی امنیتی ګامونه پورته کړل شوی دی. د سرشمیرنې عمل په دغه هیواد کې د سیاسي نقشې په بیا راښکلو کې ډیر اهمیت لري. په راپور کې راغلی دی چې د یوې سمې سرشمیرنې معنا به دا وي چې د هیواد د څلورو واړو صوبو او قبایلي سیمو ترمنځ د وسیلو بیا ویش وشي. د پاکستان د آزادۍ نه راوخله تر اوسه بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبې ګلمندې دي چې په وسیلو کې ورته خپل جایز حق نه ورکول کیږي او سیاسي او اقتصادي دواړه میدانونه پنجاب قبضه کړی دي. د نوې سرشمیرنې سره به د انتخاباتي حلقو سر دوباره تنظیم او د صوبو او ضلعو ترمنځ د وسیلو بیا ویش کیږي. په راپور کې راغلی چې په نوې سرشمیرنه کې یو ستونزه دا هم ده چې په پاکستان درنه د بیکوره شو خلکو او افغان کډوالو شمیر به څنګه کیږي. بلخوا ټایمز مجلې د هغه افغان ماشومانو په اړه راپور خپور کړی دی چې بلغاریا په بند کې ساتلی دي او اوس خپل هیواد ته ستنوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې بلغاریا سخواو شا څلور سوه افغانان چې ډېری ماشومان دي ونیول او بیا په هغه مرکز کې وساتل چې اروپایي ټولنه ورله مالی مرستې ورکوي. سوارلس کلن نذیر احمد مجلې ته ویلي دي چې کله دوی ونیول شو نو چارواکو ماشومان او لویان له یو بلا بیل کړل، بیا یې ترنه د بلغاریانه د وتلو په اجازت نامه لاسلیکونه واخستل. دوی ته خبرداری ورکړل شوی وو چې که چېرې اسناد نه لاسلیک کوي نو بیا به اتلس میاشتې په جیل کې وباسي. مجلې لیکلی دي چې هر ونه له ترکیې درې سوه مهاجرین بلغاریا ته اوړي او د دې درېمه برخه ماشومان دي. په دوی کې نیمایي ماشومان د ځان سره د کور نور څوک نه لري. مرستندوی ادارې وایي دا نشي ویلی چې په دوی کې څومره ماشومان بیا افغانستان ته لیږل شوي دي، خو د دوی په اندازه دا شمیره په سلګونو کې ده.
جرمنی وای په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. دا خبره د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ګډ خبري کانفرنس کې کړې ده. ښاغلی ټرمپ هم په افغانستان کې د جرمنی پوځي ماموریت وستای او د جرمنی د وژل شوو سرتیرو قدردانۍ وکړ. لکه چې ښاغلی ټرمپ د ولسمشر په توګه رسمن خپله دنده پیل کړې ده، له میرمن مرکل سره اوله رسمي کتنه ده. د نړیوالو اژانسونو په حواله سالم مصالح جزئیات لري.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. انګلا میرکل دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ګډ کانفرنس ته وکړه. دا وایي جرمنی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته ځکه ادامه ورکړي چې موږ لا هم مطلوبې مرحلې ته نه یو رسیدلي. زه ډېر خوشحاله یم چې د امریکا متحده ایالاتونه هم ورته ګام اخلي. موږ به په دې برخه کې اوژه په اوژه هڅه کوو. انګلا میرکل او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د وضعیت ترڅنګ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 14,000 نړیوال سرتیري دیره دي چې ډیری یې امریکایان او 980 تنه جرمنان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او له هغې وروسته چې رسما د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د افغانستان په باب څرګندونې نه دي کړې، خو دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ملاتړ له کبله د میرمن میرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه. زه د ناټو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم میرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند یې هم اخیستی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د آی کژوالټیز ویب سایټ د راپور له مخې له 2002 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني 450 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ماتې ټینګار وکړ او له جرمني څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه.
Most importantly, our two countries.
تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ دواړه هیوادونه باید په ګډه هڅه وکړي چې زموږ خلک له افراطي اسلامي ترورزم څخه خوندي کړي او د اسلامي دولت ډلې داعش ته ماتې ورکړي. که څه هم سوریه او عراق د داعش ډلې د فعالیت عمده هیوادونه ګڼل کیږي، خو دغې سختریزه ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له دې جملې ننګرهار کې هم تحرکات پیل کړی دی. داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو بریدونو له دې جملې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسؤلیت منلی دی.
سلام محمد سلام. د افغانستان په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د وتلي شاعر، لیکوال او سیاستوال ډاکټر خالق زیار په یاد د تېرې جمعې په شپه د هغه له نوم سره یو غزلیز او سندریزه ماښام نومولی و. په دې دستور کې د وتلو لیکوالانو او شاعرانو تاثرات پکې د پروجکټونو په ذریعه د غونډې ګډونوالو ته وښودل شو. نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال بازو منتاب ادراک.
د ځوان سندرغړی سید الله او په غږ کې د ارواښاد ډاکټر خالق زیار دا سندره د ننګرهار د بیسودو پله تر څنګ د کابل سیند پر غاړه لیوی دیری څخه اورېدل کیږي، چرته چې ختیځ ادبي بهیر د ډاکټر خالق زیار په نوم یو غزلیز او سندریز ماښام نومولی و. دغې غونډې ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر رسول باوري خپل لیکلی پیغام را لېږلی و چې اورنګ سمیم ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلي ول: درواخت ڈاکٹر خالق زیار دی غزلیز ماخام تر احمد شاہ سائل، علی اکبر سیال، عثمان ولسیار، ارون باچا او لونگین سکندر خپل انزوری پیغامونه را لیږلی وو چې د پراجکتور په ذریعه په سپینه پرده وښودل شول. د وتلي شاعر رحمت شاه سایل د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
یاد ملګرو چې په ننګرهار کې دي او یو ادبي تنظیم لري، هغې مننه کوم چې هغې د ډاکټر الکتیار نوم باندې پروګرام کول غواړي. دا چیز زمونږ ترمنځ یو داسې شریک دولت دی چې مونږ دواړه غاړو ته پښتانه دې خبرې جوګه کوي چې مونږ یو ژبه لرو، یو تاریخ لرو، یو خلک لرو، یو تمدن لرو.
د عثمان ولسیر انزوریس پیغام کې یو ځای راغلی و چې ډاکټر خالق زیر د احتسالي نظام په خلاف تل پجار سره خپل ناره پورته کړی و.
هغه ټول عمر په سیاسي تحریکونو کې کار کړی دی او هغه داسې نه چې د پښتون قام مجموعي حیثیت باندې خپل فکر ښودلی دی، هغې دا هر څه په خپل ځای کړي. هغه ورسره په پښتون قوم کې دننه هم چې کوم استحصالي نظام دی په هغې کې د سرمایهدار او جاګیردار خلاف آواز پورته کړی دی او دغه دغه د زیار کښۍ د ټولو نه لویه نښه ده.
لونگین سکندر د ډاکټر خالق زیر د کورنۍ په استازیتوب په خپل انزوریس پیغام کې د ختیځ ادبي بهیر نه د مننې ترڅنګ وویل:
د ټولو نه اول خو زه د ختیځ ادبي بهیر د ټولو ملګرو ډېره ډېره مننه کوم چې د ارواښاد ډاکټر خالق زیار صاحب په یاد یې غونډه را جوړه کړه. ډاکټر صاحب اکثر دا یوه خبره کوله چې اوس د مزمت وخت نه دی، اوس د مزاحمت وخت دی. او هغه ته د دې خبرې احساس هم و چې په دې لمبه لمبه حالاتو کې دا خبره کول د سر په بازی کې
د ذکر ور ده چې په دغه غزلیز او سندریز ماخام کې پنځوریزو پیغامونو کې علی اکبر سیال ډاکټر خالق زیار ته لیکلی نظم او ارون باچا د هغه مرحوم یوه سندره زمزمه کړه او ځوان سندرغاړي سید الله وفا د ډاکټر خالق زیار غزلونه تر نیمې شپې پورې د موسیقۍ له پردو سره وویل. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ری د بازو مطابق رپورٹ مو اوریدی. اوس هم وخت را رسیدلی دی د مشال ریډیو اونز پروگرام د نړۍ رنگونو. په دې پروگرام کې د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات تاسو اوري. د هر اونۍ تاسو ته ګل آیاس جوړوي. دا اوس خبرونه مو مخکې مو اوریدلې ده. نن یو ځل بیا دراوړو راځي چې ورته وښتو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه کله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو دومره تاسو خبروم چې په نړۍ کې ډېر کم خلک داسې وي چې ډېرې ژبې زده وي، خو یو ایټالوي ته سل ژبې زده دي. ریکارډو برتانی شپږ اتیا کلن دی او د ایټلی په یو وړوکي ښار کې اوسېږي. نوموړي ته د نړۍ سل قدیمي ژبې زده دي او نوموړي دغه ټول ژبې په سکول کې نه بلکې په خپله د مطالعې د شوق له وجې زده کړي دي. ریکارډو برتانی په پنځم جماعت کې سکول پرې خو دی وو دی وای د ریاضي مضمون یې نو خوښ. نو موړي د نورو ژبو زده کولو ته ډیر زیات لیواله وو او په لومړي سر کې روسي ژبه زده کړې وه، بیا د اوکراین ژبه په خپل د بغیر له استاد زده کړه. نو موړي دغه ټولې ژبې د کتابونو لوستلو په نتیجه کې زده کړې دي. نو موړي له اویا کلونو راهیسې د ژبو زده کولو کې بوخت دي او تر زرو زیات مقالې هم لیکلې دي. نو موړي اسکیمو، فارسي، یاکوت، یوکارګو، روټول، ایټیرسکن، باسیکو، منګولین او نور ژبو معنی عبور لري. په مصر کې خلک له دوه لسیزو راهیسې هر کال لړۍ سره مخامخ وي او د دې د لرې کولو لپاره تیاری هم کوي. په قاهره او نورو ښارونو کې شاوخوا دوه لسیزو راهیسې هر کال لړۍ وي او په هغه هیواد کې ورته تورې ورېځې ویل کېږي. د مصر په ښارونو کې په لومړي وار په 1990 کال کې لړۍ راښکاره شوې وي. د مصر د ماحولیاتو وزارت تر مخه دغه لړۍ ډېر په توندۍ سره خورې شوې او اوس هغه هیواد د فضايي آلودګۍ کې په 2.5% هیوادونو کې شمېرل کېږي. د چارواکو په خبره لومړي وار کروندګر ګرو لخوا د وریجو بوساړي سوزولو له وجې لړی خوري شوی وي، ځکه چې هغه کاروندګرو سره د دغه بوساړو ځای کولو لپاره متبادل لار نه و. د هاتیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره یو ویډلې ویلي چې په افریقا کې د اوږد عمر او په غیر معمولي توګه لوی غاښونو والا یو هاتی جوینټ ټسکر په مبینه توګه غیر قانوني توګه مانی ښکار شوی او وژل شوی دی. د هغه هاتی نوم سټاوټو او عمر یې 50 کاله وو. د چارواکو تر مخه نامعلومه کسانو د زهر غشي گزار پرې کړی چې له وجې هاتی مړ شوی دی. سټاوټو په غیر معمولي توګه لوی غاښونه وو. د دې نه وړاندې ساتو ون هاتی په 2014 کال کې په غیر قانوني توګه ښکار شوی وو او وژل شوی. د وخت په افریقا کې د لوی غاښونو والا یوازې دېرش هاتیان پاتې دي. چارواکو د وژل شوي هاتي غاښونه له مخکې نه ویستلي دي چې د یو غاښ وزن 150 او د بل غاښ وزن 50 کیلوګرامه دي. د جاپان په ټوکیو ښار کې یو ښځه او خاوند له 10 کلون راهیسې میچنګ یعنی یو شان جامې اچوي او په ټولنیزو ویب پاڼو خپل تصویران له نورو سره شریکوي. په انسټاګرام پاڼې د دغه جوړې خوش مزاجي او ښکلې جامې ډېرې زیاتې مقبول شوې دي او تر 15,000 نه زیات فالوورز لري. د هغه جوړې د انسټاګرام اکاونټ نوم بون فون 1512 دی. دواړه ښځه او خاوند جدید تقاضو سره سم جامې اچوي او د فیشن په لحاظ یو شان ښکاري. د امریکا د نفسیاتو کارپوهانو ویلي چې هغه خلک چې په ټویټر، فیسبوک او په نورو سماجي ویب پاڼو زیات وخت تیروي له نورو خلکو نه زیات یوازیتوب محسوسوي. په یو رپورټ کې ویل شوي چې په ورځ کې تر 2 ساعتونو نه زیات وخت په ټولنیزو ویب پاڼو تیرولو سره خلک له سماج نه لرې اوسېدو امکانات دوه چنده زیات شي. په رپورټ کې ویل شوي چې د نورو خلکو ژوند ته د کتو سره په خیال کې د حسد جذبات نور هم زیات شي. د یونیورسټي آف پیټرسبرګ پروفیسر الیزابت میلر وایي ځوان کول په ټولنه کې یوازیتوب محسوس سوي. نو هغه ځوانان ټولنیزې ویبپاڼې کاروي، خو ځینې بیا د دغه ویبپاڼو کارولو سره یوازیتوب احساسوي. دا تحقیق په شاوخوا 2000 ځوانانو شوی چې عمرونه یې له 19 کلونو واخلي تر 20 کلونو پورې دي. د کارپوهانو په خبره دا یو مهمه معامله ده، ځکه چې د دماغي صحت مسلې او سماجي یوازیتوب د ځوانانو لوی مسلې جوړیږي. ګوګل کمپنی اعلان کړی چې صارفینو د ویډیو شریکولو مشهور ویب پاڼې یوټیوب باندې هر ورځ تر 1 ارب نه زیاتو ګینټو پورې سنس ګوري. ګوګل کمپنی په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د صارفینو تر 1 ارب ګینټو نه زیات وخت تیرولو هدف یې تیر کال ترلاسه کړی وو. د شمیرو تر مخه د یوټیوب د صارفینو شمیره کې ورځ تر بلې اضافه کیږي، ځکه چې دا د نوي مارکیټونو برخه جوړیږي. د شمیرو تر مخه تر 9 مئی پورې صارفین په موبایل ټلیفون ویډیوګانې ګوري. د یوټیوب د ویب پاڼې تر مخه تر 1 ارب نه زیات صارفین لري. یوټیوب پر شپږ اویا مختلفو ژبو کې خپل سرویس هم ورکوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے
ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم لوګان په لومړي نمبر دی. فلم لوګان په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم د لیګو بیټمن مووی دی چې د 2.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم دی شاک دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. خپل په دهن په باکس آفیس کې فلم کمانډو 2 په لومړي نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. دهن په باکس آفیس کې د مشهور اداکارانو شاهد کپور او سیف علی خان فلم رنگون په دویم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. دهن په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم دی غازی اٹیک دی چې د 19 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز ګارډینز اف د ګلیکسی دویم فلم نوې ټریلر خپور شوی دی. فلم ګارډینز اف د ګلیکسی والیوم 2 ټریلر د مشهور مزاحیه اداکار جیمی کیمل په پروګرام کې خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پرات، جو سلډینا او نورو کار کړی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2014 کال کې خپور شوی و چې ریکارډ 3.3 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. دا یو ساینس فکشن فلم دی. فلم ګارډین اف د ګلیکسی والیوم 2 به د مئی په 15 نیټه نمایش ته
Hope you're ready. It'll be here any minute. Is that a rifle?
You don't know what a rifle looks like?
It's just swords were your thing and guns were mine. But I guess we're both doing guns now. I just didn't know that.
Well, that's intense.
I see it within you. Fear. Jealousy. Betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness.
You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all.
Dude!
I'm using my wrong eye.
Drew, put your seatbelt on!
د امریکا مشهور ټلویزیون سیریز چپس په ټوله نړۍ کې زیات مشهور و. دا سیریز په 1970 کې شروع شوی و چې تر 1983 کال پورې جاری و. په دې مشهور ټلویزیون سیریز باندې فلم جوړ شوی دی او لومړی ټریلر یې خپور شوی دی. په فلم کې د کالیفورنیا هایوې ټرافیک 2 پولیسوالا ښودل شوي. دا یو مزاحیه فلم دی. فلم چپس به د مارچ په 24 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
This job is crucial. Without us out there,
come on, what?
No one could get hurt.
California Highway Patrol think they have some crooked cops. They want you to go on the inside.
Go undercover within a department? That's awesome.
We put you with a rookie named John Baker.
So who am I playing?
Francis Llewellyn Punchirello.
Are the first two female names?
Handsome.
You've had 23 surgeries? If you can ride a motorcycle, I'll give you that.
Yes, ma'am.
I don't know. We don't know who in this department is in on this.
We're like Jay-Z and Beyonce. We are ride or die.
I'm Jay-Z.
We're in pursuit.
What's your 20?
I'm northbound. Punch is southbound.
Give it. I
understand. You screw up this case.
You're fight.
You got a legitimate lead. Buddy,
we have a suspect's head. That's a victory.
Nasty.
I was trying.
Just damn nasty.
د هندي سینما وتلي اداکار امیتاب بچن نوې فلم سرکار لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د سرکار فلم دریمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش ته وړاندې شوی و. د دې سیریز دویم فلم سرکار راج په 2018 کال کې وړاندې شوی و. په فلم کې امیتاب بچن مرکزی کردار کړی دی. د سرکار پخوانی دوه فلمونه ډیر زیات خوښ شوی و. په فلم کې د امیتاب بچن نوم سباش ناګریبي او د بے وزلو مرسته کوي. په فلم کې نور مشهورو اداکارانو جکی شروف، منوج پاشپای او یمی گپتا هم کار کړی دی. فلم سرکار دریم با د اپریل په 2 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
یہ آدمی تب تک نہیں ہارے گا جب تک جنتا اس کی طرف ہے. اس کے دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد وہ वो और भी खतरनाक बन गया है।
हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है, वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो या फिर दर्द। और दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है।
अत्याचार बेगुस्सा,
मत भूल कि मैं सरकार का पोता हूँ।
भ्रष्टाचार,
तुम्हारा चाचा शंकर ऐसा कभी नहीं करता जो तुमने अभी किया।
मैं शंकर नहीं हूँ।
अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए।
जो सुनों के रास्ते पे चलते हैं उनके दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज्यादा।
इतने बड़े सरकार और एक लड़की से
डरते हैं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना देते हैं।
هندی سینما مشهوری اداکاری سوناکشی سنها نوی فلم نور لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سوناکشی یو خبریالی کردار کړی دی. نور کوشش کوي چې د خبریالی په حیث نوم جوړ کړي. فلم نور به د اپریل په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
तू तो चाहता ही नहीं कि कभी मेरा घर बस।
हेलो सब कुछ, पहले कॉफी पे चले जाओ उसके साथ, देन विल टॉक अबाउट घर बस।
इंटरव्यू
रिमोट 11:30 भी नहीं बजे और ऑलरेडी 17 लोग मर चुके हैं लोकल ट्रेन से।
फिल्म सिटी सनी लियोन नाउ।
शेखर इट्स माय बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे नूर, अब जाओ।
ये सब कुछ बदलने वाला है। इस साल मैं सीधी सावित्री से टेढ़ी सावित्री बनूंगी।
कोई कॉन्शियंस, एथिक्स, समीर कुछ है तुम्हारे पास? तुम्हें अभी बस अपने करियर की पड़ी? तुम एक बहुत बेसिक चीज भूल गई नूर, हम सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं इंसान भी हैं। गेट अप।
मुंबई, यू आर किलिंग मी। तू भी अंदर से खोखली है, मैं भी। शायद हम दोनों को एक चांस और मिलना चाहिए ना।
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
شچ گل درکم او تور بل کی بدی سمرا خوان کوی نا خبر کری شوند دربی لکس گل چد سحر شمال وری چار مستے محبوبے پتی دن پسی دمر زد روم نیوان اکرم چار مستے محبوبے پتی دن پسی دمر زد روم نیوان اکرم
سب رات وکڑا مات یار بندھنا اس تڑ سب رب لچ سبری گی وہ سچ دا بدرو جنمی نمی